په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کو د افغانستان بیرغونه لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وای چې متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3 میلیارډ او 110 میلیون ډالر لګولې دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او بیګای خبر کړ ویل دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوې دي. پر راپور کې راغلی دی چې د مرستو کته هم خیر قحطی یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له يرغمل کولو د خزو او نجونو پر حقونو لتیری د تروریستانو لپاره په خوندې ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دی راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس خای په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې 4 میلیارډ ډالر کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحده ایالاتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان بانک 3.5 میلیارډ ډالر شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوی وي آزاد کړی او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار پر راپور کې د پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارډ ډالر ښودل شوی دی. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي، خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو فهرست کې هم دی. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د خزینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چایسون د فرانسې لیموند ورسپانې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډیره ګڼه ګوڼه وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چایسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 978 کارکوونکو کې په خوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و، خو 155 تنو اوس دندې پرېښې دي. چایسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستان په وتلو ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډیر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي دي د نجونو د منځنیو ښوونځیو لویسو او پوهنتونونو له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د یوې نړیوالې محسسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تیر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2015 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیون امیندوارې مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 سلنه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د خوړو د کمیت او کیفیت نیمګړتیا، بیلابیل ناروغۍ، پاکو او کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د خوارځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې درې تنه اسرائیلي برمته خوشی کړي، په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقه په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 130 تنه فلسطیني بندیان خوشی کوي. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د جنوري په 9 د هغو اسرائیلیانو خوشی کول پیل کړل چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر قلمرو د برید پر مهال برمته کړي وو. د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس او اسلامي جهاد ډلې تر دې دمه 15 تنه اسرائیلي برمته سره صلیب ته سپارلي او په بدل کې اسرائیل سلګونه فلسطیني وګړي چې ډېری ښځې او کم عمره کسان دي خوشی کړي دي. خبرونه ملازادی را دو واردل رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیر یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو ترڅنګ وايي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. د دې ډلې ځینو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پرون د سلواغې په 12 یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
په تیره یوه میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډیره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیره کډوالې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل
پولیسو د آیتن ون سیمې له 350 کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او بوتلل.
په اسلام آباد کې ډیر نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنری UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یو د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
پرون او ورد مورس لخپل و ملگری سرا دی اداره تو لارم خول بد مرخه دروازه بندی بی حل تا یوازی یو یا دو کسان ناست و او در توایی لدیش میری سرا تلیفونی تماس و نسی چه دلیدنی وقت در کری چاچی تماس ور سرا نیولی دلیدنی وقت ور کری خود سلور یا پینزه میشتی ورسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د UNHCR او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپل ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د 4 ورځو لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نور افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې وازی پاتې دي او په ځینو حالاتو کې پولیسو یې وازی ماشومان نیول دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخه د جنوري لومړۍ نیټې څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو لواجه د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی. د جنوري تر 13 پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوی او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوی دی. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په خبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نوومبر میاشت کې پایل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 8 لک افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی، پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې هیواد کې ډیر امریکا ته د لیک په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنگټن سره رسمي خبرې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند ورما ورځ اعلان وکړ چې دوی هیله مند دي چې د دغو افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان کډوالو د منلو پروګرام ځنډولی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې بهیر د بیرته پیل کېدو په اړه له واشنگټن سره خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنځشنبه په ورځ په خپل اونیزه خبري غونډه کې له څرګنده کړي چې د شرایطو وړ افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي. نوموړي د دې موضوع په تړاو له امریکایي لوري سره د خبرو جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ هیله لري پاتې افغان کډوالو ته هم اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې میشت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د افغان کډوالو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې دا وضعیت تاییدوي او وایي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال رفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی څور زکیږي چې پولیس هر ځای په افغانانو پسې ګرځي، وضعیت ډیر خراب دی. کای چار لیټر یا کومبل سند ورته وخیو نه یې منی، مونږ دلته په ډیر خراب وضعیت کې یو. د پاکستان په پلازمینه کې یو بل افغان کډوالې نوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو د پاکستان د غازی قرار است که
نوموړی وای هر څه مو چې درلودل په دې دوو کلونو کې مو مصرف کړل. پولیس مو زوروي، هر شپږ میاشتې باید ویزه تمدید کړو. د ویزې لګښت له یوې خوا، د ژوند او کورنۍ مصارف له بلې خوا، دې ټولو موږ ته سخت اندېښنې او پریشانۍ را پیدا کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په ویژه‌ای فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان زرګونه هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او د پاکستان، قطر او اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو په تمه دي، له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په لندن کې د کرکټ یو کلب په بهر کې د ډیره افغان جنو د لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. له دې اعلان وروسته د انګلستان کرکټ بورډ د افغان جنو له لوبډلې سره مرسته اعلان کړه. د استرالیا د کرکټ یوې پخوانۍ ښځینه لوبغاړي له افغان جنو سره د انلاین مرستې کمپاین پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لندن د مریلبن د کرکټ کلب یا MCC پرون اعلان وکړ چې په بهر کې د ډیره افغان جنو د کرکټ لوبډله به د کډوالو لومړنۍ ډله وي چې د دې کلب په نوښت د کډوالو د کرکټ د ملاتړ لپاره د بسپنې د صندوق مرسته ترلاسه کوي. د صندوق ته لومړنۍ 1000 پاونډه بسپنه د انګلستان کرکټ بورډ ورکړه. په دې پسې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړ. په پام کې ده چې په بهر کې د بې ځایه شویو ټولنو د کرکټ د ملاتړ لپاره د MCC صندوق په پیل کې 1.4 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د دې کلب مشر راب لینچ پرون په یو بیان کې وویل کرکټ دا ځواک لري چې خلکو ته الهام ورکړي، یو موټی کړي او ځواک وروبخي. نوموړی زیاتوي چې د دې نوښت هدف دا دی چې هغو کسانو ته امیدونه او فرصتونه برابر شي چې ډیره اړتیا ورته لري. افغانستان د نارینه وو یو ډیره ځواکمنه لوبډله لري چې په تیرو 2 لسیزو کې په خپلو پرمختګونو سره په ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوال حیران کړل او له 2013 کال راهیسې د کرکټ د نړیوالې شورا له 12 دایمي غړو څخه ده. په 2023 کال کې استرالیا د نجونو پر سپورت د طالبانو د بندیز په غبرګون کې له افغانستان سره دوه اړخیزه لوبي ودرولې او په همدې کال د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. افغانستان د پرزیدلې جمهوریت نظام د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو د کرکټ ډیره ځواکمنه لوبډله نه لرله. د کرکټ شنونکي او خبريال وصل وصال وایي چې په افغانستان کې د نجونو کرکټ ته هیڅ کله جدي پاملرنه نه ده شوې.
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه د اراده لرله چې افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمیر محدود کسان ول چې غوښتل غوښتل چې خزینه لوبډله جوړ شي، خو سره له دې هم بیا هم د خزینه لوبډله جوړول لپاره هڅه شروع شوې. 25 خزینه لوبغاړو ته قراردادونه ورکړل شول، خو د نظام د بدلون وروسته نو تعلیم بند شو، نو کرکټ خو لاړه لري خبره ده.
د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته له هغو 15 جنو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړی و، ډیره برخه بهر ته ولاړې او اکثرا په استرالیا کې دیره شوې. د جنو د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې په استرالیا کې د افغان جنو د کرکټ لوبډله ومني، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د افغان جنو لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د بې سرحده کرکټ له لوبډلې سره یو نمایشي لوبه وکړه چې د کرکټ د پلویانو پام ځان ته راواړوه. ورسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت ترڅنګ پر سپورت او نورو ټولنیزو فعالیتونو یې هم پوره بندیز ولګید.
نیمه نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر میرمنی وای چې په افغانستان کې د خځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره ل دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړی ده نو ځکه خو ورزش نه کوي د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایمه خوګیانی چې په ولسی جرګه کې د خلکو پوښانی استازی وای
متل دی په دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است نو ورزش به هر انسان لپاره یو ضروری شی دی که خزه وی که نارینه وی حتی ماشومان لپاره
نارینه د میرمنو د ورزش په اکله څه وی او د ورزش نکولو علت څه ګڼي
دا سې ډېری کورنیشته د جپاغې کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کیږي او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دی لیدلی بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغه به هم دا تر سر غوښوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کیږي اته خزینه به دې شان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو دا خزینه او ستونزه نه ده دا د امغه ټولنې یا د امغه د کورنۍ د چاپیریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوې شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلی دی دا وسې یو
چیرې لوی خو میرمنې ورزش ونکړي او لبل پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوي کومې سي ستونزې رامنځته کېدلې شي
ورزشي خوري ورزشي کاربوهایډریټ او سره ډوډۍ وخوري ډوډۍ کاربوهایډریټ تب سره لکچپس یا کچولو او چي چدا کاربوهایډریټ شو د بزای چې پروتین وټامین سلری درې ځای کاربوهایډریټ خوري نو دا یو غیر متوازن غذا شو یا که شهم تر سوپ غوړ استفاده کول ور سره مثلا حیواني شهم چې مثلا کوچ دی واز دای د خوراک دا شان دي چې بدن ته ک په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی ورزنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتېږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه و لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي خو له بده مرغه د طالبان حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کوم خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلې شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله آشمی څخه وګورو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي
کورنۍ کې بیا د افغانستان باندې ټولنه کې کچیرته نارینه خزینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولای شي او د دوی ژوند کې سہولتونه راوستي شي کاغذ د صحت په برخه کې کاغذ د تعلیم په برخه کې کچیرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغه کولای شي مثلا هغه انجونی یا خزې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه هغه خو به په سناځه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکی مګر یو څنځه دلته لوی ادارې چې په افغانستان کې د خزینو او ورزش پسنا سره طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کیږي یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي نوزان ورته یو بل رقم تخکل غواړي چې مطلب هغه یعنی ملامت نه دي چې هغه ته د ځان ولی بد خالي زګه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کوي خبرې نه دي کړي چې خزینه هم یو انسان دی باید یو ورزش وکړي چې صحت سالم پاتې شي ښه پاتې شي نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي د دوی تر څنګ ودرېږي دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي تر څو کاغذ تعلیم دوی ته ونه رسېد یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډیر ښه اقدام دی، مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن یې ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه چې په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري، چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسؤول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سترګو باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنه دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشته ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي، مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره مېرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور مېرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت په اکله خبرې ورته کړي دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توان یې هغه مو هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپله ادي چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي، دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کفاغه ډول نه سنا څه کمی. نو د ورزش اړوند، د خوراک اړوند، هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موکړي دي.
د سې کورنۍ تاسو په چار چاپیره گاوند کې لیدلی دي چې نه یوازې د مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغه دې ورته پرېږدي نه وخت نه ورکوي. مثلا کاغه وایي چې زه ورزش کوم، ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده، دا وکه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي،
داسې خلک هم شته دی چې هغوی ته که چېرته هغه ښځینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي، نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې او دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لمانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم. او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته دی چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلی، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتما دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینه ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه وو ته څه وي چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي. که چېرته هغوی صحتمند وي، مثلا که هغه د تعلیم له نظر وي، که هغه د صحت له نظر وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ښه تللی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي، نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راستر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت، تعلیم او هر څه د ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی وای چې په خای د زینو بوختیا ولواجی ورزش ته وخت نشوي وستلی. ام د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو، اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
مطلب د دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمانونه وضع کړی چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو. بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه کولی شي، یو فزیکی فعالیت تر سره کې ورزش کې نه د باندې اجازه ورکي.
اوس ک په دې خبرې وکي مثلا میرمنې خو نشي کولای چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز هم ورباندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نیسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره، یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي، دوی د باندې کوي، کور دن نه کوي، ډېر خوریږي، ډېر ګرځېږي، یعنی دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خو بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي. او باید دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحیح غذاګانې وخوري، هغه غذاګانې چې دوی پدې پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي، دوی باید تنجلګري وخوري. اوکې، لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونه خوري، د سپین اوړو نه باید ډېر استفاده ونه کړي، د کچالو نه باید ډېر زیات استفاده ونه کړي، ترکاري نه دوی باید کار واخلي، ورسره میوه یا نوشن یا ناشن چې ډېر غوړ لري دوی باید نه ځان وساتي. او د هغې تر څنګ ولته سړی چې وغواړي په کور کې ورزش کولی شي، په کوټه کې چې کېني پاڅېږي دغه هم ورزش دی. تواتر یو 500 واره کېنه او پاڅېږه، لاسونه مثلا خوروي یا خپلې پښې خوروي، امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي. هېڅ شی نه وي، یو پړی واخله قلم رسمبازي وکړه، په کور کې دغه هم ورزش دی. درته دغه ټول هغه شیان دي چې خپله سړی خپل ځان ته امکانات برابر کړي په کورونو کې، او ډېر زیات سړی په ځان فشار را نه وړي. نو د هر شپې پسې رڼا شته، خدای مهربان دی که دوی په کورونو کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي، نو تر هغې چې امکانات دته برابرېږي د باندې وځي او دته زمینه برابرېږي چې د باندې دوی دپاره زنانه کلبونه برابرېږي، هغلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي، تکلیف هم ورته پیدا شوي، وزن هم ډېر شوي، دا کنترول کړي.
بله، ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي نو هغه ډېر اثر ورباندې کوي، غوږ ورته نیسي، په ژوند کې عملي کوي. کراس د تاسو شخصي ژوند ته، تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوي او څه ډول ورزش کوي؟
دغه شپاره څورس کال چې زه پارلمان کې پاتې شوم، د یو خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دا رقم چې موږ باندې نه شو ګرځېدلی ریدلو، یو موضوع دا وه. بل اکثر په موټر کې تلو راتلو، یعنی د خپل مزل هم نه شو کولای، هم د ډاره او هم وختم نو باندې سابو شه د منګه هغه وزنونه ډیر شو، د عادي حالت لږ زره ډیر شو، بل اخر ما ته د شکر تکلیف وخت پیدا شو، ته نو تقریبا ډیرو کولو کې جز شکر لرم. خو دا غي ترڅنګ په افغانستان کې مغولا کور ورزش کړي نه د ګرځدو امکانات، خو ورسره ورسره چې کړه د باندې منو وسنو د ورځي اقلن ز تلويخ دقی یو ساعت لپاره ګرځم، پوهېږم چې د څومره اثر کوي. نیمایي که دوا مثلا اثر کوي، نیمایي د ګرځېدل اثر کوي. او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم، ډوډۍ کنټرولوم هغه شان چې پوهېږم چې وزن مې ډېری نه خورم، خپل تاثیرات لري. نو اوس فضل د خدای دی، په عادي حالت کې تقریبا 6 کیلو 15 کیلو وزن دی، خایم تکلیف مې فده اوس.
بله، تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمل شوی ده، او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی. څومره خوشاله یې، څومره آرام یې که داسې رواني اړخ نه راتوایي؟ آیا ورزش خوښیم در بخي؟
والله سړی ورزش کوي آرامه وي، روحن آرامېږي، دا ګرځېدل خپلندې دا روحن آراموي، او د خوشحالۍ احساس کوي چې د باندې وځي، یو 15 نفره ګوري، ګرځېږي، اتمان یو پارک ته ځي، هلته ګرځېږي، 15 نفر سره آشنا کېږي، خبرې کوي، هغو ګوري، روحن هم سړی ورسره آرامېږي، او سره تېرېږي. او کله چې د شپې به مازدیګر کې کور ته راشي، تر هغه چې خپل کار مارا غونډې به آرام اوده کېږي، مثلا ځکه کله چې ورزش کوي به د خوب هم منظم کېږي، ستړی اوسي که نه به ډېر آرام خوب هم سره کوي، یعنی د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی.
بله، که افغان میرمنو ته هم یو پیغام ولرئ تاسو، چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي، لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، دوی روحان آرامه نه دي، دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي، دوی زده کړې نشي کولی، دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي. په همدغسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي؟
کوشش وکړئ که په کور کې وي، په کوټه کې وي، کاته ډېره وړه کوټه وي، که تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ، حرکتونه کوئ، مثلا مختلف حرکتونه دي، لاسونو د پو د ملا کېناستل، جګېدل، دا پخپله ورزش دی. تاسو یعنې کولی شئ دغه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نشئ وتلی او امکانات نشته، محدودیتونه دي، زه په دې پوهېږم مشکلات دي. نو بله خوانده کتونه سړی تشویش کوي، ګوره هغونه وزن ډېرېږي، سړی پوهېږي باندې ډېر بد اثر کوي، دا بخي تجربه ده ما دپاره. تشویش سره وزن ډېرېږي، تشویشونه څه چوکتی پاکي هغه کوي، هغه هېڅ بله کېږي نه، خبره دا ده چې تاسو باید د فکر وکړئ چې هیڅکله دا شپه دوامدار نه پاتې شي. حتما هر شپه پسې وړه ناشته یا ورځ شته. تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شیش تاسو پای لاسرسی ورته پیدا کوي. خیر که لږ څه وخت در باندې وځي پروا نه کوي، مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي. هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي، مضر دي، ستاسو وزن پرې ډېریږي، نور تکلیف پیدا کوي، هغه کنټرول کوي. انشاءالله هم به صحت ښه وي، هم به روحن آرام وي، هم به وزن نه ډېریږي، هم به ګلان خرابېږي. دا ټول شیان د تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کړي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړي.
روزو دیتا چه ده تب پا برخه که مسلکی کسان ده میرمنه لپاره ورزش سمره اړین گنی. ده کابل ده طبی پانتون ده وروستی سمستر بخانه مسله اقلا مایر وی چه فیزیکی فعالیت او ورزش ده بدن ده سلامتی لمرنه شرط دی. ده اغل اقلی خبری پا مرکه که او رو.
فیزیکی فعالیتونه ده بدن ده خه کار کول لپاره یوارین برخه ده. لکه څنګه چې لکه هر عضو لکه د انسان د بدن د هر عضو حرکت د ټول د مثبت تاثیر په ټول سیستمونو باندې لري. کاغه سړی وي که ښځه، نو خو که خاص ښځو ته راشو، داسې ښځې هم ورزش کول ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه بایسته ده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره کې موږ خبرې وکړو. دا ورزش کول بایسته ده کېږي وینه جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده، نو دا په ډېره منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېریږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې کرش د رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت کو، روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان دی چې د درې اړخو د نظره هغه روح وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنی فزیک بدن جوړ یا د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدنی روغی، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپل ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول بایسته دي کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. بایسته دي کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا په اوس وخت کې لکه څنګه چې ټول خبر دي، د طالبانو نظام میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې کلاب ته لاړ شي یا پارک کې قدم ووهي یا بیرون وګرځي. اوس د حل لاره څه کېدلی شي؟ آیا په کور کې داسې ورزش کېدلی شي چې میرمنې له دغو ښېګڼو نه برخمنې شي، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یاده کړه؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې بدبختانه د اوسني وضعیت کې بیرون ته تګ مخنیوی کی یا د اجتماعي تاثیرات نظر کنه، ښځې نشي کوي بیرون ته لاړ شي. نو د دې لپاره بهترینه لاره به دا اوسیږي، مخصوص خلک چې په اطراف کې اوسیږي، هغې الحمدلله غټې غټې حویلۍ لري کنه، نو هغې کې کوی چې دی خپل هغه د سهار له طرفه دی چې کله هغه پیاده روي کوي، یو څو دورې په کور کې ووهي، یا یو ځای ځانګړی کې ځان ته لږ سپک ورزشونه وکړي، نو دا به د هغې دپاره ډېر ښه لاره، بدیله لاره اوسیږي. او یا که څوک په کابل کې اوسیږي یا اپارټمانونو کې، دی کوی شي خپل هغه بالکن کې یا کوټې په کوم کونج کې بعضې هغه کوم ورزشونه چې دي، بعضې کوم حرکات چې د مفصلونو دپاره دي، لاسونو دپاره دي، سپانوازي، دا یو بدیله لاره دی کولی شي، ځکه چې د هېڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیله لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري، د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدمه اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري، چې موږ یاته ساعتو ساعتو کې کوی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، له خانه ورزش نوی، له بلې خانه خوراک ته پامونیسی، څومره بد اغیز لري پاندام باندې؟ د بیلګې په توګه
زینو میرمنو موږ سره خبرې کړې دي، دوی د خپل ناس یا د خېټې لغټوالی نه شکایت کوي. څومره دلته بیا د خوراک چې خوري دوی ته مضر تمامېږي په وجود.
بالکل بالکل، کله چې موږ راشو ډېر خوراک ته او بیرته ورسره نامنظم خوراک، یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان دپاره چې کوم مواد دي چې هغه ورته ورسیږي هغه توازن مراعت نشي، یعنی د پروټین او ویټامین په ځای همیش کاربوهایډریت او شحم یو نفر واخلي، دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده د یو غیر توازن خوراک ولري یو اړخ ده، او بل اړخ ته دا خپل هغه کوم ورزش چې ده یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مراعت نه کړي، نو دا خو داسې شوه لکه دوه طرف ته چې دښمن ورته ناست دي. د یو خوا نه ډېر خوري سام نه خوري او بلې خوا نه بیرته نشي مصرفوي. انسان د خپل فزیکي کارونه دا باعث دي کې چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي هغه بیرته مصرف کړي، نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسب نه خوري یا ډېر خوري هغه دلته په بدن کې اضافي شحم شته، نو بدن د سکی چې هغه چخوري له هغه مصرف کې د اضافي شحم ذخیره کیږي ذخیره کیږي ذخیره کیږي په هر ارګان باندې، په خېټه کې دا شحم ټولیږي، په جګر باندې ټولیږي، په خېټه کې رګونو کې، دا پېښته ده کې هغه غیر اضافي او مضر شحم چې دا هغه بدن کې ذخیره شي. دلته بیرته ډیر خوراک کوي مناسب نه کوي او دلته بدن کې شحم ذخیره کیږي، نو د دې په وجه د خزه یا سړی د یو غیر متوازن اندام ولري چې خپله اندام خپله د انسان هغه فزیک چې دا په روح باندې ډېر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ د خلکو نه چې نامناسب اندام لري هغې حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغې په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغې ځان ته کامل انسان نه وایي، که نه لکه چې هغې یو کمبود لري، کمبود یې دسته د خپله چاغتوب د خپله یو مرض ده، نو دی همېش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي. نو خپله دا خو روحي مشکلات شو، نو فزیکي چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خو ډېر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي، په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا خو یو ډېر غټ ټاپک شي.
بله، که راسو دې ته تاسو خپل لکه نورې ګڼې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپل څه ډول ځان ته د ورزش زمینه برابره کړې؟ ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پوهېږي، خپل څه رقم خوراک تنظیم مې څه رقم ورزش ته وخت ورکې؟
شخصي در سره کوم ګامونه چې په ژوند کې اخلم دغه پاره کې در سره خبرې وکم. نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه موږ د بعض مشکلات په اساس بیرون ته نه شو تلای، نو بدیل لاره درته چې ورځ کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې زغ سپک کوم ورزشونه چې موږ کور مېس کې کوي شو هغه کوم، او د نه غیر خپل توازن مغه مناسبه غذا استفاده کول، د شحم کم استفاده کول، د کاربوهایډریټ کم استفاده کول، دا غسه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ لپاره یګانه لار ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لار کې وساتو.
بله، تاسو په خبرو کې له شحم او کاربوهایډریټ نه یادونه وکړه، ځینې میرمنې په دې باندې پوه نه شي لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کوم خوړو کې دا شیان وي.
لکه د یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت کورونو کې ډېر عامه ده، وریجی خوري، وریجی کاربوهایډریټ ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ ده، سره لکه چپس یا کچالو اچي چې دا کاربوهایډریټ شو، نو دا یو نفر د په ځای چې پروټین ویټامین سلری سلور درې ځای کاربوهایډریټ خوري، نو دا یو غیر متوازن غذا شو. یا که شهم تر اوسه په غذا کې په خوړو کې ډېر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی وازد دی د خوړو دا غشان دي چې بدن ته که په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کیدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دې لږ؟
بالکل، دا به یو ښه لاره اوسېږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهمه کړي، که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهمه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ پرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت کې به د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي اله دا تیر درس مو تکرار کړی وی او په کتاب کې راغلو پښتنو ته مهم ځوابونه موندلې وی درنو زده کوونکو نن به خوونکې موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي بشپړ درس له خوونکې څخه اورو
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري د عربو سمندرګۍ ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتر ته رسیږي په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورند تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی
د خوونکي په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براتو وای چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې بنن راتو وای چې لدی قانونو ته لاسه شوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوی او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچ څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 تر 80 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لوی وچه کې غنی ژبه شته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبه دود دی. د ژبو دې غنوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو هاوسر او پیژندل او دا محمد وستل چې کانګو ته ولی حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پوری جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند د لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1950 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 9 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 10 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
د پښتو خبرونه مهال ویشته
د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب وایي. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا خلگو دی زما زڑ گو جانا دی زما زڑ گو جانا دی زما زڑ گو جانا زما دا لے وہنے زڑ گئی واری او سڑائی زڑ گئی تل مدام جڑا کمی واری لما ستا گرانای واری لما ستا گرانای واری لما ستا گرانای نواڑم تھا یار بستے وسور سایارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپینس مالا لے تے گورس مازڑ گئے تھا تل بدی گور وار خطان سے بول دبل شان سے نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوز بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کوی خلق گوری زمر سٹوری خلق گو دل تگی او سو یارا دیر خارج نخری خلق گو دیر خارج نخری خلق گو خارج نخری خلق گو
زوانی لری بل شو شاعری لکی زما صدر مهتاب شو دادا حبیب زیکلی دادا حبیب زیکلی دادا حبیب زیکلی مثالی گرانا دس پی نبی خی گرانا نبا پریش دی بیا میدان تا تمی بدی گرانا تا تمی بدی گرانا تا تمی بدی گرانا دوی دی لوختی یاران دوی دی خاندانی یاران یو رزا کلالا شوم افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران مرچات زهری نکلو مرچات